آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شباش نه نن د دوشنبه ورځ د اورید میاشتې 28مه د اپریل له 10 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس د چین په ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د بم غورځول پر ځای اقدام ګڼلای. د ایران د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا لخوا تر ټولو د لوی اټومي غیر اټومي بم د کارولو په خبرګون کې ویلي دی چې د امریکا وروستی پوځي اقدام دی. او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر له افغانستان وروسته پاکستان ته تللی.
افغان حکومت وایي چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې امریکا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان نه ملاتړ څرګند کړ. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د بمونو مور تر غورځولو وروسته داعش وسلهوالو د خلافت غږ په نوم راډیو کې خپلو تبلیغاتو ته زور ورکړی. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خپریږي. اوس درته اشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د زورور بم غورځول پر ځای اقدام بللی. عبدالله چې د افغانستان د وزیرانو شورا په ونیزي غونډې کې نن خبرې کولې ویل چې د امریکا لخوا د تیرې اونۍ په برید کې ګڼ ترګر وژل شوي.
تعداد زیادی از مسئولین
د ننګرهار په ولسوالیو کې په ځنګړي ډول د سلګونو بیګنا خلکو وژنو کې لاس درلود. دوی په چین کې د خلکو د وژلو مسئولیت درلود. په کابل او نورو ښارونو کې کومې پیښې چې شوي د دغه سي پیښو د مسئولینو تر هدف لاندې نیول یو پر ځای ګام و
صورت گرفت.
اجرایی رئیس د سیمې د خلکو په حواله وویل چې ولسونو د برید هرکلی کړی دی. خو مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا په یو تازه مرکې کې د امریکا لخوا په افغانستان د تر ټولو لوی غیر اتمی بم کارول غندلی دي او ویلي دي چې امریکا د افغانانو سره غټ ظلم کړی.
داعش په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو او د امریکا د پوز د لوی اجندا د پوره کېدو لپاره د دغه هیواد د لاس آله ده.
ښاغلي کرزي تیره ورځ د افغانستان حکومت غندلی و چې امریکا ته یې د بم د اچولو اجازه ورکړې ده. ویلي و چې د افغانستان ولس باید د امریکا مخه ونیسي. وسلوالو په یو برید کې د بغلان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د ادارې مشر جنرال عبدالحی عطایي وژلی دی. په قندز کې د پولیسو د سپینزر 808 زون قومندان شیرعزیز کمال امریکا غږ ته ویلي دی چې جنرال عطایي د رخصتۍ د تیرولو دپاره په قندز کې خپل کور ته تللی و او کله چې دفتر ته په لاره روان و د مخالفو وسلوالو په یوه کمین کې لومړی ټپي او وروسته یې سا ورکړه. کمال وایي چې جنرال عطایي له دې پرته چې د قندز او تخار ولایتونو پولیس ته احوال ورکی په نظامی موټر کې سپور و. د ایران د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا لخوا د تر ټولو لوی غیر اتمی بم د کارولو په خبرګون کې ویلي دی چې په افغانستان کې د امریکا وروستی پوځي اقدام د دغه هیواد له کورنیو ستونزو څخه سرچینه اخلي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان بهرام قاسمی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دی چې امریکا په دې کار سره غوښتل خپلو متحدینو ته ثابته کړي چې په سیمه کې حضور لري. قاسمی نه دی ویلي چې د امریکا کومې داخلي ستونزې د دې لامل شوې دي چې دغه هیواد پر افغانستان خپل یو قوي بم وغورځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د پوځي ګام د افغانستان په شمول د سیمې هیڅ هیواد ته سیاسي خبرداری نه دی. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر د افغان مقامات سره تر ملاقات وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی. ماستر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او په بهرنیو او ملي امنیت په چارو کې د ښاغلي شریف د سلاکار سرتاج عزیز سره کتلی دي. دا د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې لومړنی جګپوړی مقام دی چې په یو رسمي سفر اسلام آباد ته ځي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ویلامې کې ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې ټینګار وکړ چې د ټولو تروریستي ډلو سره باید جدي مبارزه وشي. د پاکستان پوځ وایي د پاکستاني طالبانو مخکنی ویاند او د جماعت الاحرار یو لوړ پوړي چارواکي د پاکستان پوځ ته ځان سپارلی. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې احسان الله احسان ځان د پاکستان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. جنرال غفور وویل د هیواد د امنیت په اړه د پاکستان خلکو او ادارو یو لوی پرمختګ کړی او هغه دا دی چې د پاکستان لوی دښمن ځان د پاکستان پوځ ته سپارلی. د جنرال غفور خبری کانفرنس د هغه په رسمي ټویټر کې هم خبر شوی دی، خو ښاغلي غفور ونه ویل چې د پاکستاني طالبانو دغه مخکنی ویان احسان الله احسان چیرته کله او څنګه ځان د پاکستان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. د جنوبي کوریا څارنوالانو په رسمي توګه پخوانی جمهور رئیس پارک ګیون هی په رشوت خورۍ، د قدرت نه په ناوړې ګټې اخیستنې او نورو لویو فسادونو کې تورنه کړه ده. د دې تورونو په اساس ممکن میرمن هی په عمري بند سزا محکومه شي. د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې محاکمه او په رسمي توګه د روان عیسوي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شوله. هغه د یوې میاشتې را پدې خوا د مرکز سویل په یو زندان کې توقیف ده. سمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړی. په پاکستان کې پولیس وایي د عبدالولی خان په پهنتون کې د یو محصل د وژلو په قضیه کې 22 مشکوک کسان ولیدي. د عبدالولی خان د پهنتون د محصل محمد مشال خان چې 23 کاله عمر یې درلود، د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ د پهنتون محصلینو په تیګو سوټیو او لغته ووهه او یې واژه. خلکو په هغه تور لګولی چې دینی احکامو ته سپکاوی کړی، خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د دوشنبه په ورځ ویلی دی چې هغوی هیڅ داسې کومه نښه نښانه نه ده پیدا کړې چې مشال خان دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. د پولیسو دغه مشر ویلی دی چې په 22 نیول شوو کسانو کې 14 یې د پوهنتون محصلین او 6 د پوهنتون کارکوونکي دي. د ترکیې حکومت په دې غور کوي چې په هیواد کې اضطراری حالت د 3 نورو میاشتو لپاره هم تمدید کړي. حکومت دا کار په داسې حال کې کوي چې پرون په ټول پښتونې یا ریفرنډم کې د ترکیې ولس په اساسي قانون کې بدلون منظور کړ. دغه بدلون د جمهور رئیس رجب طیب اردوان واک زیاتوي. تمه کیږي چې د ترکیې د ملي امنیت شورا به د اضطراری حالت د تمدید کېدو په هکله خپل نظر ورکړي او جمهور رئیس رجب طیب اردوان به یې د کابینې په غونډه کې ومني. د اضطراری حالت موده د همدې میاشتې په 19 نیټې پای ته رسیږي. په ترکیه کې تیر کال د ناکامې کودتا نه وروسته اضطراری حالت اعلان شو. انتقاد کوونکي وایي چې حکومت د اضطراری حالاتو په بهانې خپل مخالفین ځپي. په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته شاوخوا 40,000 کسان نیول شوي او د 100,000 نه ډیر د حکومتي کارونو نه لرې شوي دي. سلګونو فلسطینیانو چې د اسرائیل په زندان کې بندیان دي نن د دوشنبه په ورځ د نه خوړلو اعتصاب کړی. زندانیانو دا کار د مروان برغوسی په غوښتنه کړی. برغوسی هم د اسرائیل سره بندي دی او ګمان کیږي چې هغه به د فلسطین راتلونکی جمهور رئیس وي. فلسطینیانو د نه خوړلو د اعتصاب دلایل د زندانیانو لپاره خراب شرایط او د محکمې د حکم نه پرته د خلکو بندیان کول ښودلې دي، خو اسرائیل بیا وایي چې د نه خوړلو د اعتصاب د سیاسي هدف لپاره شوی او وایي اکثره کسان چې په زندانونو کې بندیان دي د اسرائیل په خلاف د حملو په پلان کولو کې په لاس لرلو محکوم شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهور رئیس مرسیال مایک پینس جنوبي کوریا ته تللی. ښاغلی پینس د خپلې میرمنې سره یو ځای آسیا ته د 10 ورځني سفر په پیل کې نن د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته ورسید. هغه لومړی د جنوبي کوریا په ملي هدیره کې د ګلانو ګډۍ کېښوده او د امریکایي پوځیانو سره یې په کلیسا کې د ایسټر مذهبي مراسم ترسره کړل. د ولسمشر مرسیال مایک پینس پوځیانو ته وویل، زه تاسو او ستاسو کورنۍ ته وایم چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې به موږ خپل پوځ لا غښتلی کړو او د دیموکراسي وسایل به لا قوي شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واورېدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت وایي چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې امریکا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان نه ملاتړ څرګند کړي او یوازې دغه هیواد د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره د 6 میلیارد ډالرو د مرستې د برابرولو ژمنه کړې ده. په مو کې په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
افغان حکومت کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سفر لپاره خوشاله دی، وایي چې د امریکایي چارواکي افغان مشرانو سره د لیدو کاتو پر وخت هغوی ته د افغان حکومت د سلو کلن امنیتي پلان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیال د واخان مینپال امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر د افغانستان د حکومت د مشرانو سره د تروریزم سره د ګډې مبارزې په هکله هم یو لړ ژمنې کړي، چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړي کېدو لپاره د 6 میلیارډ امریکي ډالرو د مرستې ژمنه هم پکې شامله ده.
د افغانستان د حکومت هغه څلور کلن پلان د امنیتي او دفاعي قواو لپاره جوړ شوی دی، پر دې باندې بس وسو د امریکا د حکومت د دغه راغلي حیات لخوا د دوی لپاره دلچسپ او په خپله برخه کې د هر ډول مرستې په تعهد وکړ. په مجموع کې دا سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک و.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار لومړنی لوړ پوړی امریکي چارواکی دی چې وخت د امریکا د نوي جمهوریت ډونالډ ټرمپ د رسېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی دی. امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د شنبې او یکشنبې په ورځو په کابل کې و او نن له کابل څخه د پاکستان مرکز اسلام آباد رسېدلی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ کابل خبریالانو سره د خبرو پر وخت افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر په اړه وویل چې د دې لپاره چې افغانستان په هکله د امریکا د نوې ادارې ارزونه مخ په بشپړېدو ده، نو دغه امریکي چارواکی کابل ته راغلی تر څو په دغه ارزونه کې د افغان حکومت نظریاتو ته هم ځای ورکړي. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې دغې پلاوي سره په کتنو کې د امنیتي مسلو تر څنګ په اقتصادي او فساد سره د مبارزې په اړه پر مسلو خبرې شوي.
افغانستان در تعهد خود در مبارزه با تروریسم صادق، قاطع و جدی و مصمم عمل کرده.
خاقلی عبدالله ویل یو نکته در افغانستان لاره خشی افغانستان تروریسم سره په مبارزه کې صادق، قاطع، جدی او استوار ډول عمل کړي او په دې برخه کې موږ تر ټولو زیاته قربانی ورکړي. له هر هوا څخه مو زیاته قربانی ورکړي او زیات بار مو پر وګو وړی دی، چې له بده مرغه د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځلیدل هم دا ستونزې له ځان سره لري. هغه ویل چې افغان حکومت د افغانستان څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ له امله مننه کوي. اجرایي رئیس ویل چې د افغانستان حالات ته په کتنې په دغه هیواد کې د نړیوال ټولنې د اوږدې مودې لري لید او دوامدار مرستو ته اړتیا ده. چې د خاغلی عبدالله پر وینا امریکایي پلاوی مشر هم ورته د دغه سي همکاریو د دوام ژمنه ورکړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت افغانستان ته د جنرال میک ماستر دغه دوه ورځنی سفر په پای کې په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دواړو هیوادو چارواکو د نورو مسلو په څنګ کې د سیمې د حالاتو او تروریزم سره د ګډې مبارزې په ځانګړي ډول د القاعدې او داعش د ډلو پر وړاندې په مبارزې خبرې کړي. د اعلامیه وایي چې دواړه خیز اړیکې په افغانستان کې د سولې بهیر، اقتصادي پرمختیا، خصوصي پانګونې د هڅونې او د سیمه ییزې سوداګرۍ په مسلو هم د دواړو هیوادو پلاوو ترمنځ خبرې شوې. افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې سفر کړی چې د هوا په ګرمېدو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه له وړاندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر او په دغه ښار کې د افغان او امریکایي چارواکو سره د هغه کتنې د دغه هیواد لخوا افغانستان په هکله د پالیسۍ د اعلان وړاندې مهم سفر بولي، وایي چې دا سفر به د دغې پالیسۍ په ترتیبولو کې د امریکا نوې ادارې سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې د مخه چې امریکا افغان هوایي ځواکونو ته کومې الوتکې او هلیکوپټرې برابرې کړې وي هغه دومره موثرې نه وي. هغه تمه لري چې د افغان هوایي ځواک سره د امریکا نوې مرستې به د دغه ځواک په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د لپاره چې شپږ پولي اردو لري لاخل زیاتې الوتکې په کار دي، ډېرې زیاتې، ځکه جګړه نن دا چریکي جګړه ده. په جریکي جګړو کې د هوایي ځواک اهمیت ډېر زیات ده.
افغان حکومت ویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو څلور کلن امنیتي پلان ترتیب کړی چې پکې د هوایي ځواک د پیاوړتیا سربیره د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر دوه برابره کېدو ته پاملرنه شوې ده.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور میک ماستر د یکشنبې په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له چارواکو سره د هغو امنیتي ګواښونو په باب په تفصیل وغږېده چې حکومت ورسره د اسلامي دولت د ډلې او طالبانو لخوا مخامخ دی. په دې اړه به په واشنگټن کې د امریکا غږ د سیاسي چارو د مبصر ویکتور بیټي د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته واوري.
ایچ آر میک ماستر د ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی مامور و چې په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ نه وروسته افغانستان ته سفر وکړ. میک ماستر په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل او د هغو تهدیدونو په اړه ورسره سلا مشورې وکړې چې د طالبانو او داعش لخوا د هیواد امنیت ته متوجه دي. میک ماستر افغانستان ته د خپل سفر د اهمیت په اړه د ای بی سي تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې خپل نظر په دې ټکو کې څرګند کړ.
What's clear in here in Afghanistan is the stakes are high. This is really the modern day frontier
between barbarism and civilization. With those high stakes in
هغه څو چې مونږه دا وخت په افغانستان کې په روخانه توګه ګورو دا دي چې افغانستان زمونږ په عصري زمانه کې د تمدن او بربریت ترمنځ وي دفاعي دروازه ده او زمونږ ګټ ورسره تړلې دي کله چې مونږ دغه حقیقت په پام کې نیسو نو د نتیجې ته رسیږو چې په هغه هیواد خپل پالیسی باید جاری وساتو د داعش او طالبانو په ضد جنگ اصلا په خپل حکومتي قواوې مخ په وړاندې وړي مونږ ورسره په ختیځو برخو کې داعش په ضد په جنگ کې مرسته کوو بیک ماستر ویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي د شوران غوښتي چې د افغانستان د امنیت د سمولو لپاره پر مختلفو سیاسي ډیپلوماتیکي او اقتصادي اپشنونو یا متبادلو لارو چارو غور وکړي او ژمنه کړې چې د ملي امنیت د شورا لخوا وړاندې شوي ټول اپشنونه به عملي کوي میک ماسټر زیاده کړه چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د حکومتي قواوو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه هم کړې ده تیر هفته د جنرال نیکلسن په امر امریکایي قواوو د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد زمینی مرکزونو باندې د جی بی 300 ایم او ای بی ډول غټ بم استعمال کړ په واشنگټن کې د رند کارپوریشن د مؤسسې د جنوبی ختیځ آسیا د چارو څېړونکو جونا بلانک وای باور لري چې د دومره غټ قوي بم د استعمالو یو مقصد دا و چې د شمالي کوریا په څیر د نورو هیوادونو ځینې نړیوال مشران په غوږ وهل شي جونا زیاته کړه چې امریکا باید د افغانستان په اړه یوه روښانه پالیسي ولري او یوازې د افرادو په ملګرتیا او دوستۍ اتکا نه کوي
As far as we can tell, or at least as far as I can tell from the public statements, he is getting to know President Ghani. He is bringing at least a message
هغه څه چې زه یې انم او د سپینې ماڼۍ د مامورانو له څرګندونو هم روښانه دي دا دی چې افغانستان ته د میک ماستر د سفر هدف دا و چې له اشرف غني سره وپیژني او ډاډ ورته ورکړي چې د امریکا په موجوده پالیسۍ کې به ناڅاپي بدلون نه راځي بله خبره دا ده چې اشرف غني د کرزي په نسبت د امریکا زیات اعتباري او د ډاډ وړ انډیوال ګڼل کیږي خو هیر موبایل نشي چې د تیرو یو لس کلونو په موده کې موږ د افغانستان په اړه د سپین ماڼۍ د مامورانو عین شان څرګندونې اورو ښه به دا چې امریکا یوه روښانه پالیسي غوره کړي او باید پوه شي چې د اشرف غني نه مخکې خو کرزی هم زموږ نږدې او معتمد دوست و ځکه چې موږ راوستی او موږ غوره کړی و جونا بلانک ویل چې امریکا د افغانستان چې متحده ایالات د افغانستان په چارو کې له 1950 لمریز کال راهیسې په یو شکل او یو بل شکل عملا دخیل دي او داسې نه ښکاري چې رول او نقش به یې دومره زر په راتلونکو دوو او یا درېو کلونو کې پای ته ورسیږي او شاید چې نور هم هلته ښکیل پاتې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د بمونو مور تر غرزیدو وروسته د ایش وسلواله د خلافت غږ په نوم رادیو کې خپل تبلیغاتو ته زور ورکړي پاک لای پامو کې رپورت ده
خلافت غږ اف ام رادیو چې په نوي فریکوئنسي خبرونه کوي د ماخام په وو بجو پیلېږي او یو نیم ساعت لپاره دوام کوي دغه راډیو د سهار له شپږ بجو څخه تر شپږ نیمو بجو پورې ازبکي او وروسته د نیم ساعت لپاره دری خپرونه هم لري چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالۍ سره سره په جلال آباد ښار کې هم صفا اوریدل کیږي وروسته پکې د سلطان عزیز اعظم په نوم یو کس خبرونه پیل کړل او لومړی خبرې د اچین په ولسوالۍ کې دغه لوی بم د غورځېدو په تړه وو چې حکومت پکې د سلور نوی داعش جنگیالیو د وژل کېدو دعوه کړې ویان د کونړ پښتونخوا سوریې او عراق په اړه هم خبرې وکړې چې هلته د داعش وسلوالو د جګړو حال ورک او وروسته د داعش له ځینو غړو سره خبرې وکړې او د هغه لوی بم په اړه هم د هغوی نظرونه خپاره کړل او وی ویل چې هیڅ زیان پکې نه دی اوښتی په دغه خپرونه کې د امیر الحرب په نوم له یو کس سره هم په ټلیفون خبرې وشوې چې د خراسان مشر یې وباله هغه په دغه برید کې د داعش وسلوالو ته د مرګ ژوبلې خبرونه رد کړي دي دا به ښایي په اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د لوی بم تر غورځېدو وروسته لومړنی غبرګون وي چې داعش وسلوالې څرګندوي د جلال آباد ښار اوسېدونکي پرویز آصف چې د خلافت غږ راډیو اورېدلی دی وایي دا څو ورځې نشرات سخت تون کړی دي او وایي حکومت باید دغو نشراتو مخه ونیسي ګینې نو ډېر خلک به له همدې لارې د داعش لیکو ته لاړ شي د ننګرهار امنی قومندان ویان حضرت حسین مشرقیوال او د اچین ولسوال اسماعیل شینواری ویلي چې دوی تر اوسه د داعش راډیو له تازه نشراتو نه دي خبر او نه هم تر اوسه اوریدلی دی. خو د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې داعش راډیو په دې وروستیو کې خپل نشرات یو ځل بیا شروع کړي دي او د حکومت په ضد به کې تبلیغات کوي. نوموړی وایي له دغو نشراتو خبر دی چې ان د جلال آباد ښار او لرې پرتو سیمو کې هم خپرونې اوریدل کیږي.
یو سر د پاره یا څو لحظو د پاره په یوه سیمه کې دوی پورته کیږي او بیرته له نورو ځایونو ته ځانونه رسوي. په دقیق ډول د دوی ځای په نښه کیږي نه. همدا لامل دی چې موږ د دوی راډیو په لمنځه وړلو او همدارنګه د نشراتو په ختمولو کې تر دغه مهاله پورې ډیر ښه نه یو برج شوي.
که څه هم څو وارې وړاندې هم د داعش راډیو لمنځه وړل شو، خو وروسته بیا په همدغه فریکوینسي خپرونې پیل کړې او لا هم د دغه راډیو نشرات دوام لري.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په تازه غاڼه کې لیکلي دی امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډوډیو او ورپسې له بدلونونو وروسته روسیې په پټه خوله د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا له دښمن طالبانو سره مرسته او ملګرتیا پیل کړې. روسیا په سیمه کې د ثبات او خپل هیواد د امنیت او ګټو خوندي ساتلو لپاره طالبانو سره د سولې په خبرو کې د حالت کې او که د امریکا د دښمن په توګه طالبانو سره مرسته او ملګرتیا کوي. د حالاتو څارونکي سیاسي مبصر کبیر رنجبر آشنا راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل
چې روسیه طالبان سره مالی او یا نظامی مرستو کی دا دښمنی امریکی سره نه ده. دا په واقعیت کې دښمنی د افغانستان له ولس او د افغانستان له خلکو سره ده. کار چې موږ د طالبان کار کې چې قربانی د دغه نیابتي جګړې یاستو پهلوانی د دوه ازادو قدرتونو شروع سي په افغانستان کې دا جنگ به هیڅ وخت پای ونه لري. که دا چې د روسیې دغه مداخله ناسی چې دا جوړی دا واکنم لکه څنګه چې دی وای چې طالبان وو هڅه یې افغانستان کې صلح او ثبات پر مرسته وکړي یو اجماع د منطقوي دی ما سره وړي چې دا حق نه په حالت کې دا به هم د روسیې په ګټه هم د افغانستان د خلکو او هم د متحده ایالاتو د دې لپاره چې په دغه حالت کې د ټولو موخي همغږي پیدا کړي.
بله رنجبر صاحب، داسې انګیرنه شته چې روسیا غواړي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ماتې غږ د امریکا نه واخلي، نو ځکه طالبانو ته په یو نوه په یو رقم مشروعیت ورکوي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې که دغه بیا هماغه نیت وي لکه وړاندې چې ما وویل چې غچ اخیستلو مسله وي له امریکې نه، نو دا هماغه نیابتي جګړه ده په واقعیت کې. فزاین کار نن چې ورته کلیپ محتوا کې خپل په واتساپ کې د لږه چې دی که موضوع د غچ اخیستل او که دای چې د غچ اخیستل موضوع نه چې زه په دې راکیده نه چې په افغانستان کې ادامه د جګړې او ګډوډي د هیڅ په ګټه نه ده، مخصوصا د منطقې د هیوادونو په ګټه نه ده. دلته کار کوي زر صلح او ثبات راشي او امنیت تامین شي، نو د دې د ټولو همدغه هیوادونو ګټې خوندي دي. د دې لپاره چې دا یو څلور لارې ده په دغه منطقې کې، که دلته امنیت نه وي نو دلته به لارې هم نه وي، دلته رفت و آمد به نه وي، تجارت به نه کېږي. دغه ګډوډي دغه حالت چې کومه څه ده دا به ادامه پیدا کړي. موږ باید لږ منتظر پاتې شو چې بالاخره هغه واقعي نیت د دغه ملکونو معلوم شي. په دې جمله کې چې روسیې چې بیا اصلي هدف چې دی چې په افغانستان کې دي له طالبانو سره تماسونه نیسي. خپله تماس د طالبانو سره خو د پخوا نه هم چین نیولی دی او هم نورو هیوادونو چې هغه دوی نه پټوي. ټول هیوادونو اکثریت هیوادونو طالبانو سره تماسونه نیولي دي، مګر دغه تماسونه موخه مهمه نه ده چې د کومې موخې لپاره دا تماس نیول کېږي. که موخه د غچ اخیستلو لپاره وي دا یوه قضیه ده، او که موخه د دې لپاره وي چې هلته سوله او ثبات سره مرسته وشي دا بیا بله موضوع ده.
بله رنجبر صاحب، لکه څنګه چې تروریزم د منطقې لپاره ګواښ ګڼل کیږي او د افغانستان بې ثباتي بیا د منطقې لپاره بې ثباتي ګڼل کیږي، نو د ګاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو بې په خاصه د لوی قدرتونو مداخله لکه روسیه او امریکا څنګه کولای شي چې ام د افغانستان په ګټه تمام شي، ام د افغانستان حکومت ځان د نیابتي جګړې نه خلاص کړي او ام د دې مداخله مثبت تمام شي، نه په رقابتي شکل مخکې تات.
دغه فعالیت د روسیې د دې لپاره چې دوی لرې ګانې له دغه پروسې د دغه سولې د افغانستان د سولې د پروسې دی ځان لرې ګانې په همدغه شکل باندې دوی غواړي چې ځان دغه پروسې ته داخل کړي او که دغه داخل کېدل په ښه نیتي د فکر کوم چې په افغانستان کې روسیه پخوا هم له امریکا سره همغږي درلودله او دوی حتی بعضې قراردادونه یې درلودل د ترانزیت په قسمت کې دي د قلاتو په قسمت کې ریاسکرو د تجهیزاتو په قسمت کې خو دوی بیا هم دغه اداره د ټرمپ که دوی وتوانېږي چې روسیه ځان سره ملګري کړي نو دا د ټولو په ګټه ده. فکر کوم چې دغه نیت دغه موخه د روسیې به هم لاسته ورشي چې دا به داخله وي په دغه ناستو کې او هم به دغه منطقه کې د نورو هېوادونو هم په دې حده هغه ګټې خوندي. هدف د دغه خبرې دا دی چې واقعي نیت باید څرګند شي د دغه هېوادونو روسیې په قسمت کې تر اوسه پورې زموږ د یو واضح سیاست نه ده څرګند شوی، سره له دې چې د دوی سفیر او استازی په کرار کې دغه خطر وښلی دی چې دوی نه مالي حمایت کوي د طالبانو نه او نه نظامي حمایت کوي او دا به موږ په عمل کې وینو چې واقعا همداسې دی او که دا ټولې خبرې ظاهري دي.
بله ډېره مننه راجبر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهمه خبر نو لنډی زوري د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د زورور بم غورځول پر ځای اقدام بللی. ښاغلی عبدالله ویلي دی چې په برید کې ګڼ ترګر وژل شوي دي، خو مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا په یو تازه مرکې کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د تر ټولو لوی غیر اتمي بم کارول غندلی او ویلي دي چې امریکا له افغانانو سره غټ ظلم کړی. وسلوالو په برید کې د بغلان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د ادارې مشر جنرال عبدالحی عطایي وژلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا لخوا د تر ټولو لوی غیر اتمي بم د کارولو په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا وروستی پوځي اقدام د دغه هیواد له کورنیو ستونزو څخه سرچینه اخلي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر د افغان مقاماتو سره تر لیدنې وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی. د پاکستان پوځوي د پاکستاني طالبانو مخکنی ویاند او د جماعت الاحرار یو لوړ پوړی غړي د پاکستان پوځ ته ځان سپارلی. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې احسان الله احسان ځان د پاکستان امنیتي ځواکونو ته سپارلی، خو دی ونه ویل چې څه وخت او کله. د جنوبي کوریا څارنوالانو په رسمي توګه پخوانی جمهور رئیس پارک یون هی په رشوت خوری له قدرت نه په ناوړي ګټې اخیستنې او نورو لویو فسادونو کې تورنه کړله. د دې تورنو په اساس ممکن مرمن هی په عمري بند سزا محکومه شي. په پاکستان کې پولیس وایي د عبدالولي خان په پانتون کې د یو مسل د وژلو په قضیه کې 22 مشکوک کسان نیولې دي. د عبدالولي خان د پانتون د مسل محمد مشال خان چې 23 کاله عمر درلود د همدې تیرې پنجشنبه په ورځ د پانتون محصلینو په تیګو سوټیو او لغته وواهه او ویې واژه. د ترکیه حکومت په دې غور کوي چې په هیواد کې استراري حالات د دریو نورو میاشتو لپاره هم تمدید کړي. حکومت دا کار په داس حال کې کوي چې پرون په ټول پښتون یا ریفرنډم کې د ترکیه ولس په اساسي قانون کې بدلون ومانه. سلګونو فلسطینیانو چې د اسرائیل په زندان کې بندیان دي نن د دوشنبه په ورځ د نه خوړلو اعتصاب کړی. زندانیانو دا کار د مروان برغوسی په غوښتنه کړی. برغوسی هم د اسرائیل سره بندي دی او ګمان کیږي چې هغه به د فلسطین راتلونکی جمهور رئیس وي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس جنوبی کوریا ته رسیدلی. ښاغلی پینس له خپل میرمن کیرن سره یو ځای آسیا ته د لس ورځني سفر په ترڅ کې نن د جنوبی کوریا پایتخت سول ته ورسید.
قدر مناوریدن کو نیم ساعت پختو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه له هم دوام لري او ریدل مهیروي که غواړی خبرونه په بیا ځلې واغوي نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو فیسبوک پاڼې او ویب پاڼې وګورئ. خدای مرسته.